السلام علیکم د سحر لس بجې دی په دې غړې کې هم زه نجیب امیر ستاسو کوربایم په مهمو ریپورټونو کې اورئ چې پیښور کې د پرونی 14 تلفاتو شمیره لوړه شوې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امنیتي غونډه را بللې ده په کلا سیف الله کې 14 یو تن وژلې او افغان حکومت وایي د دوی په سفارتکار ډزې شوې ده او نور راپورونه وروسته اورئ خو د همغړې ته خبرونه د ګل ایاز نه
لومړی د خبرونو سټکی دا په خبر د سمکونو سیمه کې پرونی ځانمرګ بریک کې د مړو شمیره 15 رسیدلې ده او د خیبر پختونخوا حکومت د امنیت په اړه نن غونډه را بللې ده په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ د صوبایي اسمبلی غړي د وژنې پر ضد نن په ښار کې هړتال دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له افغانستانه د ځواکونو تر وتلو وروسته به هم امریکا د افغانستان او د ټولې سیمې په چارو کې ژور رول ولري دا په خبر د سمکونو سیمه کې پرونی ځانمرګ بریټ کې د مړو شمیره 15 رسیدلې ده په بریټ کې د دیشتو نزیات کسان ژوبل شوي هم دي د پیخي قربانیان خورو ته سپارل شوي او پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د موجوده امنیتي حالاتو په اړه د لوړپورو چارواکو غونډه را بللې ده د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک نن مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د دې غونډې په اړه ویل
دا چې کوم حالات په دې باندې موږ دا سکیورټي والا پوي کې هم فردر دې څه اقدامات داخلي او څه پروګرام دي ډیټیل هغه دې موږ خلو موږ خپل هم ډایرکشن ورکو چې د نور د ویجیلنس شي او د حالات خرابيږي او ذمہ داري اخر په پدې پولیس باندې راځي
بلخو د مشال رادیو خبريال د بم ناکره کولو د ادارې د چارواکو په حواله وایي چې نن د پیښور خار په یونیورسيټي روډ د بم ناکره کولو پر مهال 14 شبي خو پکې ځاني زیان نه دي شوی په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ د صوبایي اسمبلی غړي د وژنې پر ضد نن په ښار کې هړتال دي د ایم کیو ایم ګوند صوبایي اسمبلی غړي ساجد قریشي او د هغه زوی پرون وسلوالو د کراچۍ په نارت نازیب آباد کې وژلې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان پرون د نامعلوم ځای څخه مشال وړي ته ویلي چې ساجد قریشي د دوی وسلوالو په کراچۍ کې پنخه کړې دي د کراچۍ سوداګرو او ترانسپورټرانو د ایم کیو ایم لخوا د هړتال ملاتړ کړی چې له عملی نن په خار کې ژوند په ټپه ولاړ دي تعلیمي ادارې نن هم په مکمل توګه بند دي او په دغه ادارو کې نن تر سره کیدونکو امتحاني پرچی هم ځنډول شوې دي د بلوچستان په کلا سیف الله ضلع کې پرون د یو 14 په نتیجه کې یو کس وژل شوی د چارواکو په خبره وژل شوی کس په موټر سایکل روان و چې ورسره موجود 14 کې مواد و چاودو تر دې دمه چارواکو د دې خبرې په خلینه دی کړی چې پی خزان مرګي اڑخ لري کسنګ خو په یاد سیمه کې تتیری س اوګدی مدیر اسی د نامنی پی خره مسته شوې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قزاقستان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به هم امریکا د افغانستان او د ټولو سیمې په چارو کې ژور رول ولري ولسمشر اوباما دا خبره د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظر بایوف ته په استولي لیک کې کړې دي چې متنی پرون د قزاقستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر خبر کړو په لیکي خغلی اوباما ټینګار کړی چې د امریکا او قزاقستان ګټه په دې کې ده چې ورانکاری ډلې یو وار بیا په افغانستان کې د ځای جوړولو توان پیدا نکړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دوبینز قطر ته روان شو نو موري بعد د قطر په پلازميني دوحه کې د هغو خبرو مشري وکړي چې امریکایان یې د طالبانو له استازو سره کوي تمه وا چې دا خبرې د زیارت په ورځو شي خو چې کله د افغانستان حکومت په قطر کې د اسلامي امارات په نوم د طالبانو د دفتر لپرانستلو سره مخالفت وکړو نو دا خبرې وزن دي دا به نږدې یو نیم کال کې لومړی ځل وي چې امریکایان او طالبان سره خبرې کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش وای دوی هیله لري چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په سر راپورته شوی لانجبه زر هواره شي او د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالی شورا ترمنځ د خبرو لړۍ به زر پیل شي نوموړي د خبره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته د زیارت په ورځ وکړه نوموړي زیاته کړه دوی هیله مند دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل به د دې سبب وګرځي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي او د مرګ ژوبلي مخه ونیول شي کوبش زیاته کړه چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ خلاف په مبارزه کې شریکی ګټي او اندیښنې لري په کار ده چې دواړه هیوادونه په خپل منځو کې د اعتماد فضا برابر کړي او د ستونزو د حل لاره ولټوي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د دولو سیوادونو په سفر دی چې د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لارې لټول د شام د جګړې د هواري موضوعات د خبرو د ایجنډا په سر کې دي. جان کیری به نن په قطر کې د شام د دوستانو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. په دې خبرو کې به د شام یاغیانو ته د مرستو په اړه هم خبرې وشي. جان کیری به هند، سعودي عرب، اردن او اسرائیل ته هم لاړ شي او په برونای کې به د ایشیا په سیمه ایز کانفرنس کې ګډون وکړي. له هندي چارواکو سره به جان کیری د افغانستان په اړه خبرې وکړي. خو د امریکایي چارواکو په وینا دی به په قطر کې د طالبانو له استازو سره ونه ګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وړاندیز وکړو چې جیمز کومی د دې هیواد د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی د مشرۍ لپاره وټاکل شي. کچري دا وړاندیز د امریکا سنټ تایید کړي نو ښاغلی کومی به د اف بی آی د اوسنی مشر رابرټ مولر ځای ونیسي چې په راتلونکي څو میاشتو کې د کار موده پای ته رسیږي. ولسمشر اوباما پرون په سپین ماڼۍ کې ویل
Jim is exceptionally qualified to handle the full range of challenges.
جیمز کومی په بی ساري ډول د هغو ټولو ستونزو سره د مخامخ کېدو توان لري چې اف بی آی نن ورځ ورسره مخامخ ده، لکه تشدد او تنظیم شوی جرمونه، د مدني حقوقو او له زور زیاتو، د ماشومانو خوندي کول، ترهګري او انټرنیټي حمله. جیمز کومی 25 کلن دی او د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش په اداره کې د لوی سارنوال مرستیال وو. په شام کې د رژیم مخالفینو پرون جمعې پروز ویل داسې نوې وسلې ورته رسیدلې چې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې نقشه بدلولی شي. د ازادي شامي فوج یو ویان لوی مقداد پرون ویل چې دا وسلې په وروستو کې له عرب او یو شمېر نور هیوادونو ورته ورکړې دي. وروستۍ خبر دی د ملګرو ملتونو د کلتوري، ساینسي او تعلیمي ادارې یونیسکو د تاجکستان د پامیر غرونه، د پولینډ او د یوکرین 14 کلیساګانې د نړیوال ورثې په لیست کې شامل کړې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د ګولیاز نمو د دې غړی خبرونه اوریدل. د دې سات په مهمو رپورټونو کې اوریدل، د پیښور د پرونی ځانمرګي حملې د تلفاتو شمیره لوړه شوې. د پښتونخوا وزیر علاوه دوی جادونه لري چې ترهګري په ختمه کړي. په کراچۍ کې نن متحده قومي موومنت د کاربندیز اعلان کړي. پرون په کلای سیف الله کې یو موټر سایکل سپور کس په چاودنه کې الوتلې.
دا سر پروت وو او ملک په ضرور باندې غوښ دې پروت دی. په میر ور باندې سوز مور بلار، په میر ور باندې اخبار دم پراته وو. هغه دا ټوکړی پروت دی، سر یې بل ځای پروت لا چې بل ځای پروت.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د دوی په یو سفارتکار ډزې شوی.
زموږ یو ډیپلوماټ په اسلام آباد کې د درولای دا اوفیسي یو زموږ ډیپلوماټ مقاومت کړی وو او د دې دوه کسانو نه یو په باندې ډزې کړی ده چې په پخې لګېدلې زخمي شوی.
د پښتونخوا ځوانان وایي که د طالبانو په شان حکومت راغلو نو دوی به ستونزو سره مخ شي.
دا ممکنه ده چې په یوټیوب، فیسبوک او په انټرنیټ باندې پابندي ولګي. دې ته خو ځوانان نه، چې دې ته بوډاګان هم نه دي تیار. زموږ کوم مشران دي
پښتانه هنرمندان وایي د هنر قدر نه کیږي.
موږ په پاکستان کې موږ سره دولتي سو مرستي یا همکاري نه ده شوې او په پښتنو کې خو سندرغاړو ته زما په خیال کې داسې پخه نظر نشي لیدلی.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او د باختر ستوري ادبي پروګرام هم لرو. پرون په پیښور کې یو چاودنه وشوه. په یو جمعات کې دننه او وروستۍ شمېره ښایي چې د تلفاتو شمېره لوړه شوې. 15 کسان د دې حملې په ترڅ کې وژل شوي او 23 زیات ژوبل شوي دي. په دې اړوند مو په تیره خبرونه کې په پیښور کې د خپل همکار شبیر جان سره خبرې وکړې.
پرون گلشن کالنه کې د غفیغ شو د هغه وروسته چې کوم کسان نجل شو هغه ټول پرون خور د سپارل شو دي. په هغه سیمه کې د گلشن کالنه کې رنګور باندې ډېر زیات د ویره د خوګان ماتم او جنازې ټولې هو شوې. هغه نه وروسته چې بیا د شپې نه وخت زمونږ د پیښور کې ډېر مو سره کوم ځخه به شي او چې دې کې د موږ سره په ځل سره رسیدلې ده. او وی چې اتیش کسان دی وی چې هغه په کې ویل شو دي او د دې پیښې پر هم لا تر دې راوړل
چا پسند ده خوستي. شبیر جان، داسې رپورټونه هم دي چې د پیښور په یونیورسيټي روډ باندې د بم ناکاره کونکي ادارې کوم بم موندلې او آیا دا بم ناکاره کړ شوی دی او په دې اړه څه تفصیل لرې تاسو؟
بالکل، د یو امیر پروند په پیښور یونیورسيټي روډ باندې د پولیسو تر مخه د غلط کې او نجی د گاڑی شوروم د گاڑی دکانو چاہے سر چودیدن کی تو کی چاپا بیک کی خود شو چا پولیس ته اطلاعات نه پولیس سنا تر ما فیدی دغه ورل کم ډسپوزل اسکارډ ورغه غیر نه کار کوو په دغه دوران کې هغه و چودیدل د پولیس ته ورن تر ما خدي کې څنګه کې له راو غرض مواد استعمال شو په لبه کې سمر جوړونه شو او پولیس چې کوم بم ډسپوزل اسکارډ دی هغه هم محفوظ پاتې شوی دغه چودنه سره ډیر سفیر چې کوم ودانې لري هغه ته لښان ته ځان رسیدلی چودنه اواز ډیر تیز او ډیر سفیر ټول خلک ته ډیر تر کې اچولې جی
شبیر جان دا مرته وای چې آیا د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د دې برید غندنه کړې ده پرون چې کوم برید شوی په دې کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په ځانګړي ډول تحریک انصاف او جماعت اسلامي د دې غندنه کړې
عام اولس چنن سبا کوم خبره کې هغه هم دا وي چې دوی خو دې حکومت ته د امن په نوم باندې ووټ ورکړو د بدلون په نوم باندې ووټ ورکړو خو زیاتره څومره پیښې وشوې که په مردان په شیرګل کې شوې ده که دغه شوې دي د حکومت لخوا هغه شان د غندنه مخې ته نه راځي څنګه چې پکار ده
شبیر جانو په پیښور کې او تحریک انصاف د انتخاباتو پر مهال په خپل کړنلاره کې دا خودلی و چې د دوی حکومت راشي نو دوی به دا ډول پیښو مخه نیسي خو اوس په پیښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک زموږ همکار غلام غوسه په ځانګړي مرکه کې ویلي چې دوی سره داسې جادوی قوت نشته چې دا ډول پیښو مخه ونیسي خو د حالاتو د کنټرولولو لپاره دوی په وزیر اعلی هاوس کې نن یو مهمه غونډه رابللې د غلام غوسه نه به نور تفصیل وارو
نن په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په هنګامي توګه د امنیت په باب له یو غونډه رابللې ده په دې لړ کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نن به په دې غونډه کې د پښتونخوا د کورنیو چارو محکمه او امنیتي ادارې دوی له د امنیت په باب له بریفینګ ورکوي او دوی به هم امنیتي ادارو ته د حکومت لخوا د امنیت ټینګولو په لړ کې ځنی مهم هدایت ورکوي د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي
سکیورټي باره کې میټینګ راوته چې د کوم حالات په دی باندې موږ د سکیورټي والا پوي کې هم فردر دې څه اقدام داخلي او څه پروګرام دی ډیټیل هغه موږ خپل هم خپل ډایرکشن ورکو چې د نور د ویجیلنس شي او د حالات خرابيږي او ذمہ داري اخر په پدې پولیس باندې راځي
خود پښتونخوا په حکومت کې مخالفه غوندونه د پښتونخوا په نوي ائتلافي حکومت نیوکی کوي چې د ترګرۍ په اخلا واضحه دریز نه لري او تر سوچي دوی په دې لړکی یو واضحه دریز نوي خپل کړي نو د امنیت په باب له د غوندونه هیڅ نتیجه نشي راوتلې په دې لړکی د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
حکومت لا میاشت نه شوی روزانه او د مانکه کې په سوونو خلک مري په شلونو خلک مري په ډېر افسوس اظهار کوم غندنه کوم او زما خیال له چې موجوده حکومت له دې باندې سیریس اقدامات غوښته غواړي کوم چې رقم سره واټی کړي اوس خو په لسی نه دی حکومت د دوی نه هم دی په دا اعتراض کوو نو ستیک کی کنه موږ
د وزیر اعلی پرویز خټک نه مې چې کله پښتنه وکړه چې پاکستان تحریک انصاف او د دوی سره په ائتلافي حکومت کې شاملو سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د خپلو کمپینونو پر مهال ویلي وو چې کچېری دوی په واک کې راغلل نو دوی به امن راولي او لسته به تحفظ ورکوي خو په پښتونخوا کې هم نوی حکومت جوړ شو او په مرکز کې هم خود ترګرۍ پیخي هم د مخ کې پرنګ دوام لري نو د دې پښتنې په جواب کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل
په خدای چې حکومت سره جادو نشته دی چې کله دې باندې پالیسی راشي او ټول کینو سره لایمن ورته ته کو باقي حکومت چینج کوو سره خو اکدم سنې شي چینج کړي دا ولې ټایم لګي دا هغه یوازې خو موږ څه فیصله نشو کولای مرکزی به مې اسټابلیشمنت مې ټرایبل به مې ټول سیاسي پارټیان ټول به فیصله کوي نو به وسله عمل ته کوي
د یادونه ور ده چې په دې روانه اونۍ کې په پیښور کې په جمعات کې ځانمرګي برید او په شیرګر کې د جنازې پر مهال ځانمرګي برید د پاکستان تحریک انصاف د سور اعلان دی نوې صوبایي ائتلافي حکومت د ډیرو امنیتي اندېښنو سره مخامخ کړی دی او هم د دې امنیتي اندېښنو په لړ کې یوې نتیجې ته د رسیدو په اخلا نن په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د امنیت په باب له یو غونډه رابلل شوې ده غلام غوس مشال ریډیو پیښور
په کراچۍ کې پرون د متحده قومي مومنت د صوبای اسمبلی یو غړی په ډزو نصرګندو کسانو وژل او په دې پیښه کې د دغه غړی چې ساجد قریشي نومیږي د غزوی وقاص قریشي هم وژل شو د دې پیښې په غبرګون کې هلته نن متحده قومي مومنت د کاربندیز اعلان کړی دی د دې خبر تفصیل مونږ ته په تیر خبرونه کې زموږ همکار ظفر کریمی راک
پا
پرون چې د جمعه منځن وروستو د خار نارت نظم آباد په سیمه کې د انکویم د صوبایي اسمبلی کمغړی ساجد قریشی وجر شو، د هغې نه سم دسترستو د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې بلوي چې دي هغه شروع شوې، نامعلومه خلکو هوایي ډزې شروع کړې چې د دې د وجې نه د ښار په مختلفو برخو کې کاروبارونه سم دس بندېدل شروع شو. په دغې ترس کې د ټرانسپورټرانو اتحادیې چارواکي وایي چې د دوی 15 ګاډي پرون سوځول شوي او نن هم یو ګاډی د دوی سوځول شوی دی. د دې د وجې نه نن په ټول ښار کې ټرانسپورټ چې دی هغه بند دی. دغه شان انکویم ګوند د دغې پیښې په ضد باندې درې ورځنی ویر اعلان کړی دی چې د هغې نن اولنۍ ورځ ده. نن په کراچۍ ښار کې مکمل سوګ دی او د کراچۍ کم سوداګر چې دی هغوی هم د دغې سوګ او ویر کم ملاتړ کړی دی او دوی ویلي دي چې دوی نن خپل کاروبارونه چې دي نه خلاصوي. نو په دغې وجه باندې په کراچۍ کې یو قسم د ټول ژوند چې دی هغه په ټپه ولاړ دی. بازارونه، پېټرول پمپونه، هر څه چې دي هغه بند دي. تعلیمي ادارې هم بندې دي. او زه به تاسو ته ووایم چې په کراچۍ کې نن سبا په تعلیمي ادارو کې، سکولونو کې، یونیورسټیو کې امتحانونه وو، نو د هغې پرچې چې دي هغه هم ځنډول شوي دي.
پرون ماخام په کلاسیفلا کې په موټر سایکل سپور یو کس وژل شوی دی. د 14 کې یو زیات ګومان کیږي چې خیدا به یو ځانمرګ یو چې خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې الوتل دی. پولیسو د وژل شوی کس د بدن پارت تیغړی راټول کړي او د هویت ته معلومولو هڅه هم کوي. همدارنګه پولیس وایي دوی به د خبرې سپیناوي وروسته کوي چې دا ځانمرګ یو او که نو. په یاد سیمه کې وخت نا وخت د بدمنۍ پیښې مخې ته راځي. اکثره وخت طالبان پر موټر سایکل په سیمه کې تګ راتګ هم کوي. نور تفصیل د کوټې نانی از موسی خیل لکوي.
د کلاسیپلا اسسټنټ کمشنر عبدالخالق مندوخیل مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پیښه د تیرې جمعې په ماښام د کلاسیپلا او مسلم باغ ترمنځ سیمه کې رامنځته شوه.
پکیا داسې پېښ شوې دي چې دا پاس روان دي. په روډ باندې د تورسکي په بقا باندې کوم دی خلکو عیني شاهدینو دا وویل چې د بقا ډېره وسوه او لګیا دي. پوس دی یو سړی باندې موټرسایکل باندې روان دي. له هغه سره موجود نورې څوک هم نشته. د بقا چې اوس بیا د خلکو اکاد سره کې انتظامیه ورغه زه خپله ولاړم. لویز راغی، د مسلمان انتظامیه هم راغه. نو هغه بیا موږ بقا وکتل. په بقا باندې کوم وو د سر پروت و او بالکل په روډ باندې غوښې ډېرې پروتې وې. په میر روډ باندې اوس موږ ولاړ. په میر روډ باندې هغه بارود هم پراته وو او هغه د ټوکړې هم پروتې وې. سر هلته بل ځای پروت و، لاس یې بل ځای پروت.
د کلاسیپلا اسسټنټ کمشنر زیاته کړه دوی دا وخت په پلټونو بوختي او له دې وروسته به معلوم سي چې پېښه ځانمرګي اړخ لري که څنګه.
قربانو کاروبارونه هم خلق کوي. دا هم کېدون کې چې دا بارود راخیستي وي او دا کورمای کال روان شو پټا. نو اوس دا به موږ ویل آباد معلومو تفتیش وکړي چې تفتیش جاری دی. هغه باندې داسې
یاد دوی د بلوچستان پښتون میشتې سیمې چې د خلکو په خبره د ناامنۍ له پیښو خوندي وي، خو اوس په تیر نږدې وخت کې یو شمېر پیښې پکې سوي دي. د کلاسیپلا په همیاد سیمه کې د تېرې یکشنبې په ورځ د پولیسو پر یوې پوستې د برید په ترڅ کې درې پولیس سرتېري وژل شوي وو. تر دې دمه د تېرې یکشنبې او د پرون جمعې ورځې د بریدونو ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
په شمالي وزیرستان کې په یو کور د توغندي د لګیدو له امله دوه غبرګونې خویندې چې د میرانشاه په کالج کې په 14 جماعت کې زده کړې کولې وژل شوې دي. ویل کېږي چې دا توغندي د حکومت د لورې توغول شو. دې پیښې د سیمې خلک ډیر خپه کړي دي. دوی وایي د حکومت او وسلوالو ترمنځ په جنگ کې تل ولسي کسان خپل ژوند د لاسه ورکوي. دا لومړی وار نه دی. تر دې وړاندې هم ورته پیښې په سیمه کې رامنځته شوې دي. د سیمې خلک وایي که دا حال و افغانستان ته کډه کوي. خبریال د بانونه راپور کوي.
شمالی وزیرستان تر پخیل کې د جمعې په شپه سکیورټی فورسز لخوا ورول شوی ماټر ګولو له کابله وژل شوی دوی غبرګونې خواندې 13 ورځ خاورې ته وسپارل شوې. د کلي خلک وایي دواړه غبرګونې خواندې د قرآن پاک حافظ او په میرانشاه ګرز ډیګري کالج کې 14 ټولګي زده کوونکې وې چې امتحان یې شروع شوی و. او د جمعې په شپه امین چیک پوسټ باندې نامعلومه کسانو لخوا ډزو وروسته د ځایي خلکو په وینا امنیت تی سرتیرو لخوا ورول شوی ماټر ګولې چې یوه د محمد نور نامی کس په کور پریوته و وژل شوی و. د کلی خلک وایي دواړه خویندو نور ورونه یا خویندې نه لرلې. در په خیل کلی اوسیدونکي غفران مشال ریډیو ته وې د غبرګونو خویندو په وژنه ټوله سیمه کې غم خور شوی دی.
د میش په وزیرستان شو خدا والا وکیا نه دو چې داس شي سټی میا چې سنمونه 10 ماز وشي د دې وژنه میش ټول کلی پته په باندې سور کو ټول شپه میز په داسې بې آرامه تېره کړي. دا د محمد نور لیانا دوی سره چې دی په یوه ځای باندې پیدا شوې وې او په یوه ځای باندې مخور وې ته وسپرلې چې دی د دیارلسم ټلګي سبق کلاس سبق ویلو خو هر شی بس ختم شول. نه ورنه شته او نه خوندې شته او پلور یې او میرې بس دغسې تنها پیښه غوښي پوتې شول. ټوله علاقه باندې داسې پریشانی غوندې عالم ده، غم ده او دا ماتم ده.
د کلی مشر ملک محمد شیر وای پشمار سو ډزې په امنیتی پوستا د نامعلوم سمت نه شوې چې بیا ټوله شپه د دوی کلی په توپو سم کو او دوی جوړوا یا غبرګونې خوند وژنې تر څنګ یې دوی ته مالی تلفات هم واړول.
کله د مټر ګلۍ شوې کله تېسه شول خلک ټوله پکې ډېسه نه نه تېره کړه. زناور والا ګدل زناور پشه مړه شول. محمد نور نه ملي دا یو کمپیوټر ده
میرانشاہ پریس کلب مخیتا احتجاج ہم وکو او انتظامیہ تا دا خبرہ پا ڈاگا کڑا چے بے گناہ او گناہگار کے دے فرق وکڑی. کنی مجبوراً افغانستان تا پا ہجرت کولو مجبورا شوی دی
مجبوری بدر پردی میں بسی افغانستان تبیا کچے 40 سال نہ دولے دی کی مدی میز زماوری نوی بیندا دے پر میز بنی چ داڑا دے ون سی
دا یدا ون دا چے دین وڑان دے ہم پامین پوستا او نور امنیتی پوستو باندے دا نہ معلومہ کسانو لخوا ڈ زبرستا دا سیکیورٹی فورسز لخوا ورول شوی ماٹر گولو کے پلس گونا خلق وجل شوی او جو بل شوی دی چے پکے زنانا او ماشومان هم شامل دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وای په اسلام آباد کې د دوی یو سفارتکار په ډزو ژوبل کړ شوی دی او دغه سفارتکار له تختولو حسام شوی دی. د نقیب الله ابراهیم خیل په نوم یاد سفارتکار اوس د اسلام آباد په یو روغتون کې د درملنې لاندې دی او ډاکټران وای چې صحیح وضعیت ښه ده. د جانان موسازی سره په کابل کې زموږ همکارې جمیله ظریف خبرې کړې دي.
چارسمبه په شپه باندې زموږ یو ډیپلومات په اسلام آباد کې خپل کور نه بیرون د قدم وهه د ډوډۍ نه وروسته دوه ناپېژندل شوي کسان ورته راغلي وو او یو سره یې تومانچه هم وه. هغه مسله وه دی درولی ده او په زور باندې د دنه هغه څه کمې پیسې چې ورسره وي او د ټلیفون په زور ترې اخیستې دي او بیا کوشش کړی چې دی هغه سیمې ته نږدې یو پارک ته چې هلته څوک نه وو پکې دای کاش کی ځان سره په زور بوزي بیا زموږ ډیپلوماټ مقاومت کړی وو او د دې دوه کسانو نه یو په دې باندې دا ذکرې ده چې چپه پخې لګېدلې زخمی شوی او د دې داسې نو ورسته د دواړه نه پیژندل شوی کسان تښتیدلی دي. د سیمه نه بیا پولیسو زموږ ډیپلوماټ شفخانه ته منتقل کړی ده چې هغه تر اوسه هم په شفخانه کې ده. ولې چې دی وځي خدا کومه جدي اندېښنه نه ده موجوده او دا پیښه د اسلام آباد افتن په نامه سیمه کې پیښه شوې ده.
بله مستزه سب څه فکر کوي چې دا پیښه آیا د کومې د شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده او که سیاسي بڼه لري؟
دا خو شخصي بڼه خو اصلا نه لري ځکه چې زموږ ډیپلومات هلته په پاکستان کې د یو ډیپلومات په توګه وظیفه ترسره کوي او دا موضوع کومه شخصي جنبه اصلا نه لري. دا شاید دا کوم د غلا عمل و کوم جنايي عمل و او کوم سیاسي عمل و د دې پاکل باندې هم اوس تفسیر لازم نه ده ځکه چې موږ د پاکستان دولت نه غوښتي دي چې په ډېر سرعت باندې او هر څه ژر چې دوی کولای شي دا تحقیقات ترسره کړي او د عاملین گرفتار کړي او د قانون پنجو ته وسپاري او د پاکستان دولت نه همداراز غوښتي دي چې په پاکستان کې زموږ د ډیپلوماټانو د امنیت په برخه کې لا جدي او لا لازمه توجه وکړي تر څو خبر ورکو او د دې نتایجو په اساس باندې خپل آینده تشامی مونی شو.
دغه پاکستانی چارواکو سره چې تاسو خبرې کړې دي، دوی تاسو سره څه نشمنه کړې دي چې د تحقیقات په څو وخت بشپړي؟ یو بل دا چې دوی په دې برخه کې څو وعده کړې ده چې د افغان ډیپلوماټانو د ژوند د خوندي کولو کې به څونه دوی مرسته وکړي.
د پاکستان پولیسو او د پاکستان بهرنی چارو وزارت چې موږ تماسونه ورسره لرو، تماسونه ورسره نیولې دي، وعده کړې ده چې دغه پیښه به دوی په ډیر جدیت او په ډیر سرعت باندې دوی مخته بیایي او عاملین به گرفتاروي او د قانون منګولو ته به ورسپاري، او همدارس زموږ د ډیپلوماټانو د امنیت د تامینولو په برخه کې هم د لاخه امنیت تامینولو په برخه کې هم وعده کړې دي، او موږ وګورو چې دوی نور کوم اضافي یا لازم اقدامات ترسره کوي تر څو زموږ ډیپلوماټان وکولای شي په یوې مطمئنه فضا کې په امن او په خوندیتوب کې د خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندو جانان موسازه
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې په ټول ملک کې به په یو سلوي قومي او صوبایي حلقو زمینی انتخابات د اگست په 22 نیټه کول شي، او په دې لړ کې به د جولای تر 3 نیټه نه تر 9 نیټه پورې د کاغذونو جمع کولو وخت وي. په دې اړه په تیر خبرونه کې زموږ همکار ریاض مساخیل موږ ته معلومات راکړل.
دا یو سلویخ ټولې چوکې دي د قومي او صوبایي سملې، په دې کې 14 د قومي سملې دي او 15 صوبایي سملې چوکې دي. دا هغه دي کوم چې په دې 13 الیکشن کې په 13 ټول ټاکنو کې یا خو هغه چې 2 سیټونه ګټلې و دا غینه خالی شوې دي، یا بل سنه سو وجه باندې دا خالی پاتې شوې دي. د الیکشن نه مخکې ځنې امیدواران مړ شو، په هغه وجه دا 14 چوکو باندې وټونه نه شوې. دا هغه یو سلویخ چوکې دي. په 28 اگست په دې لپاره وټونه کیږي. د دې نه مخکې به د 3 مینه تر نهم جولای پورې لکه چې تاسو وی کاغذونه جمع کیږي، بیا به د یو لسم نه تر ولسم جولای پورې دغه کاغذونو کره کتنه کیږي. په 28 جولای باندې د خلاف چې د کاغذونو منظور شو یا مسترد شو دغه لپاره به اپیلونه جمع کیږي، او دغه شانتي تر 1.5 نیټه پورې بیا یو کس کولی شي دغه خپل کاغذونه واپس واخلي، او دغه رسو په 28 اگست باندې دغه چوکو باندې ټول ټاکنه کیږي. ورسره ورسره به دا هم ومنل چې کم د سنټ دوه چوکې د بلوچستان خالی شوې دي. یو خو د سینیټر محمد خان شیرانی دا هغه چوکی خالی شو، و چې هغه ایم این ای جوړ شو، د قومي اسمبلی ممبر جوړ شو، د سینیټ چوکی خالی شو. بل د دې نه مخکې لشکری رئیسانی سو کې د پیپلز پارټي صدر او هغه استعفا ورکړې و د سینیټ د چوکی نه. په دغه دوه چوکو باندې به هم په 13 جولای باندې اوټونه کیږي، او د بلوچستان اسمبلی چې کم غړي دي هغه به د دې لپاره اوټونه ورکړي.
ریاض موساخیلو په اسلام آباد کې. د برتانیا ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي امریکایي چارواکي د افغان طالبانو پر هغه وړاندیز غور کوي چې امریکا دې د بندي امریکایي عسکر په بدل کې د دوی 15 لوړ پوړي طالب مشران خوشي کړي. په دې اړه پام کوي د بوریوال کاکړ رپورت.
ټایمز ورځپاڼې لیکي افغان طالبانو دې ته چمتووالی ښودلی دی چې له دوی سره بندي امریکایي سرجنټ بو برګډال د هغو 15 طالب مشرانو په بدل کې خوشې کړي چې امریکا د ګونتنامو په زندان کې ساتلی دی. د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړي چارواکي له ورځپاڼې سره په خبرو کې د دې پخلی کړی دی چې دوی د افغان طالبانو د دې وړاندیز په اړه فکر کوي، خو دې چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي دا یو داسې څه نه دی چې ګواکې دوی تر اوسه پرې سلاسه شوی دی. د له هغه وروسته دا چې سرجنټ بو برګډال د روانې میاشتې په پیل کې په دې کې بریالی سو چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې په مرسته په امریکا کې خپلې کورنۍ ته لیک ولیږي. ورځپاڼې لیکي د سه شنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا د سرجنټ بو برګډال د خوشې کولو وړاندیز د هغه مور او پلار ته حوصله ورکړې ده. وسلوالو طالبانو په خپل د غشتنه کې د خوشی کولو لپاره د شاملو 15 طالب مشرانو نمونه نه دی پډاګه کړي. ورسپانې لیکي کېدای شي چې د طالبانو په غشتنه کې د دوی هغه دوه مشهور مشران شامل وي چې یو ملا محمد فضل او بل خیرالله نومیږي چې د ولی خیرخوا په نامه هم یادېږي. ملا محمد فضل په 1995 کال کې د طالبانو ملګری شوی وو، او اوس یې په ګونتنامو زندان کې 11 کال تیر کړی دی. خیرالله خیرخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویاندو، او د امریکایي چارواکو په وینا نیغ په نیغه د القاعده شبکې د هغه وخت له مشر اسامه بن لادن سره په تماس کې وو. وسلوالو طالبانو دا وړاندیز په داسې حال کې کړی دی چې په قطر کې خپل سیاسي دفتر پرانستی، او شایي په یوه اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. خو د ټایمز ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د امن لپاره د دې خبرو اترو پیل له هغه راهیسې له مشکل سره مخامخ شوی دی چې افغان ولسمشر حامد کرزي پکې له ګډونه انکار وکړ. ولسمشر حامد کرزی دا انکار له هغه وروسته وکړ چې وسلوالو طالبانو په قطر کې پر خپل سیاسي دفتر د افغانستان د ملي بیرغ او نوم پر ځای د خپل وسلوالي ډلې بیرغ ودرو او هغه نوم یې ور باندې ولیکه چې دوی په خپل واکمنۍ کې د ځان لپاره کاروي.
د بوریوال کاکړ د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. پوره لس نیمې بجې دي. د خبرونو لنډیز اورو د ګلای ازنه.
دا پیخور په سمکنو سیمه کې پرونی ځانمرګي برید کې د مور شمیره 1500 رسیدلې ده. د پیخي قربانیان خاورو ته سپارل شوی او پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. خلکو د خیبر پختونخوا حکومت د امنیت په اړه نن غونډه را بللې ده. په کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنت د صوبایي اسمبلی غړي د وژنې پر ضد نن په ښار کې هړتال دی. د ایم کیو ایم ګوند صوبایي اسمبلی غړي ساجد قریشي او د هغه زوی پرون وسلوالو د کراچۍ ښار په نارت ناظم آباد کې وژلې. د پیخي ذمہواري ته تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده. دا بلوچستان په قلعه سیف الله ضلع کې پرون د یو چاودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قازقستان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به هم امریکا د افغانستان او د ټولې سیمې په چارو کې ژور رول ولري. ولسمشر اوباما دا خبرې د قازقستان ولسمشر نور سلطان نظر بایوف ته په یو استولي لیک کې کړې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دوبینز قطر ته روان شو. نوموړی به د قطر په پلازمینه دوها کې د هغو خبرو مشري وکړي چې امریکایان یې د طالبانو له استازو سره کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش وای ویله لري چې په دوها کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو پر سر راپورته شوی لانجه به زر هواره شي او د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د خبرو لړۍ به زر پیل شي. نوموړي دا خبره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته د زیارت په ورځ وکړه. د امریکا د بارانو چار وزیر جان کیری د دولسو هیوادونو په سفر دی چې د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لارې لټول او د شام د جګړې د هوارې موضوعات د ده د خبرو د ایجنډا په سر کې دي. ولسمشر اوباما پرون وړاندیز وکړو چې جیمز کومی د دې هیواد د تحقیقاتي د فدرالي ادارې اف بی آی د مشر لپاره وټاکل شي. په شام کې د رژیم مخالفین پرون وی داسې نوې وسلې ورته رسیدلي چې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې نقشه بدلولی شي. او د ملګرو ملتونو د کلتوري ساينسي او تعلیمي ادارې یونسکو د تاجکستان د پامیر غرونه د پولند او د یوکرین شپاړس کلیساګانی د نړیوال ورثه په لیست کې شامل کړي دي.
ګلایزو چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کولو اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. کورنۍ ورځپاڼو ته سراج ظهیر او نړیوالو ته عبدالحی کاکړ کتنه کوي.
نن مشرق ورځپاڼې خپل اداریه د حکومت په کامی سیکورټی پالیسۍ باندې لیکلې ده او وایي چې د زیارت په ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې اعلی پای غونډه کې د نوې کامی سیکورټی پالیسۍ تشکیلولو او د امنیت لپاره د سیکورټی ادارو ترمنځ د نوې نظام معرفي کولو په شمول د یو شمېر فیصلو د جاز غستو لپاره د خصوصي سیل جوړولو منظوري ورکړې شوې ده. اداري وړاندې وایي چې په دې غونډه کې دا فیصله هم وکړې شو چې د صدر وزیر اعظم او چیف جسټس نصر بیر بعد د ټولو شخصیتونو نه سیکورټی واپس اغستی شي. د ادارې په وینا چې دا وخو وطن ته کوم مسلې او په خاص توګه د سیکورټی کوم مسله ورپیخه ده هغه غوښتنه کوي چې وفاقي او صوبایي حکومت سیکورټی او خفیه ادارې هر وخت چمتو وي او کدی لړکی کوم سیکورټی کمیټه جوړول ضروری وي نو چې به لزنډي جوړ کړی. ادارې زیاتوي چې دا وخت په ټول پاکستان کې ترهګری روانه ده. د بلوچستان حالات کومو ګورو د سین او که د خیبر پختونخوا نو دا به سرګند شي چې د سیمو ته د خاص توجه ضرورت دی او د دې لپاره د داخله چارو د وزیر د خبرو پرانا کې عملی ګامونه پورته کول پکار دي. ادارې اخر کې لیکي چې مونږ هیله لرو چې نوی قومي سکیورټي پالیسي کې به د 19 کروڑ پاکستانیانو د مفاد او تحفظ او امنیت تخصصي پاملرنه ورکړې شي او څوک چې هم د امن لار کې خن جوړيږي چې هغه معاف نکړي. بل پلو اج ورځ پڼ خپل ادارې کې لیکي چې لا د شیرګل چاودنی غم هیر نو چې پیښور کې په حسینیا مدرسه کې وبله چاودنه وشوه چې پکې 15 تنه مړه او 2 جوبل شو. د دې سره پیښور کې په سیکورټی انتظاماتو او لګیدلې ناکو یو وار بیا ګوتی راپورته شوې. ادارې وایي چې دا چاودنه داسې وخت کې وشوه چې یو طرف ته داخله وزیر د اهمو خلکو سیکورټی ختمولو او پیرا ملټری فورسز خپل صوبو ته جواب دی کولو اعلان کړی دی نو بل طرف ته وزیر اعظم د نوې سیکورټی پالیسي په نوم سیاسي مشرانو سره د سلا مشورې اشاره ورکړي.
ده
او دغه رنګ د خیبر پختونخوا حکومت هم د ټولګوندیز غونډې رابللو خبرې کوي او دغه رنګ سن حکومت ته د حالاتو سمولو لپاره هم مهلت ورکړی شوی دی. اداریا اخیر کې وایي چې د استخباراتي ادارې ایسای مشر هم د وزیر اعظم سره لیدلی او د امن او امان لپاره یې ټولې وسیلې په کار راوستو ژمنه کړې ده. داسې کې ضرورت د دې خبرې دی چې د امن لپاره خبرې اترې وشي او د ټولو ډلو دریز واورېدل شي، ځکه چې موږ نور د ناامنۍ جوګه نه یو پاتې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبری ایجنسی په خپل رپورت کې د پاکستانی او امریکایي چارواکو لخلوای چې افغان طالبان له امریکا سره خبرو اترو ته په کانې کولو کې پاکستان ډیر مهم کردار ادا کړی دی. ایجنسی وای په جګړه کې د پاکستان کردار تت غوندې دی، ځکه دغه هیواد د امریکا اتحادی دی، خو په افغانستان کې د هند سره د سیالۍ په تناظر کې طالبان د یوې وسلوالې آلې په توګه د استعمالولو هم یو اوږد تاریخ لري. آژان زیاتوي د غربي هیوادونو چارواکي باور لري چې پاکستان کېدلای سي د حساب لګولی وي چې د خبرو اترو لپاره لاره هوارول یې په ګټه ده، ځکه له دې سره به په کابل کې یو دوست حکومت رامنځته سي. ځینې فوجي او ولسي چارواکو رایټرز ته ویلي پاکستان د طالبانو ځینی اړوند قومندانان له امریکا او افغانانو سره خبرو اترو ته وهڅول او په دې قانې کړل چې خبرې اترې په ګټه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رایټرز خبری ایجنسی ته ویلي په دې وروستیو کې پاکستان د طالب مشرانو مرسته وکړه چې په یورپ کې د افغان حکومت له استازو سره لیدنه وکړي، همدغو ملاقاتونو پلان سو خبرو اترو ته لاره هواره کړه. بلخوا د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې دوه لوړپوړي طالبان چې د زرګونو شیګانو په وژنه کې ملوث وو، کله چې په لټون کې له دوی د اداسو جنگي جرمونو په اړه پوښتنې ګروېژنې وکړي نو دوی هیڅ پښیماني ونه ښودله او ویل دوی ته چې د خپل تصور سوي ریاست د جوړولو لپاره څه کول پکارو هغه وکړل. د ورسپانه په خبره د طالبانو د جاسوسي ادارې په خوانی مشر او د یو لوړپوړي طالب مشر په اړه ویل کېږي چې له مختلفه انتها پسنده ملیشیاو سره ټینګي جنگي اړیکې دي. دا شان د طالبانو پر یو بل پخواني وزیر تور دی چې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره له ایران مرسته غوښتې وه. په ګونټانمو کې بند دغه 15 طالب بندیان به شاید دا وشوي چې آیا د امریکا له طالبانو سره خبرې اترې کامیاب کېدای سي او کنه، او آیا کېږي هم او کنه. د ورسپانې په خبره د پنجشنبې په ورځ په قطر کې طالب هویان وویل چې په 2009 کال کې نیول شوی امریکایي عسکر سرجنټ بوبي برګدال د خپلو بندیانو په بدل کې خلاصولو ته تیار دی، چې د ده په خبره دا به د پراخو خبرو اترو لپاره د باور په رامنځته کولو سره د پول کردار ادا کړي. د نیویارک ټایمز په خبره د طالبانو دغه پیشکش د خبرو اترو لړۍ ته یو نوې ساه ورکړې ده. د خبرو اترو دا وړاندیز د 2001 کال په پای کې په داسې حال کې ناکامه شو چې کانګرس شکونه څرګند کړل او غوښتنه یې وکړه چې د براک اوباما انتظامیه دي د بندیانو د تبادلې په لړ کې سخت امنیتي شرطونه کښېږدي. دوی په شرطونو کې دا شرط هم شامل کړی و چې طالب بندیان دي قطر ته ولېږل سي او له هغه ځایه به بیا بل ځای ته نه ځي.
عبدالحی کاکړ، په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کیږي او په قطر کې د افغان طالبانو لپاره دفتر هم پرانیستل شوی. په پاکستان کې هم حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو هڅې کوي، خو پښتونخوا کې ځوان کول اندېښمن دی چې که طالبان واک ته ورسېدل یا واک کې شریک شول نو د ماډرن تخنیکونو مخه به ونیسي، د کومو تخنیکونو چې دوی عادت دي. د مشال ریډیو همکار اسرار العالم مومن په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
که یو خوا په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د ختمولو په موخه د تازه هڅو په لړ کې د قطر په دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیستل شوی او د افغان حکومت ځنې غړي پر دې غوسه دي چې وسلوالو طالبانو ته سیاسي حیثیت ورکړل شوی، نو بلخوا د پاکستان نوی حکومت او په خاصه توګه د خیبر پختونخوا حکومت هم غواړي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې وکړي. طالبانو ته د یو سیاسي قوت حیثیت ورکولو سره د پاکستان د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او افغانستان په ټولنه او په خاصه توګه ځوانانو او مېرمنو کې څه اندېښنې را پیدا کړې دي. په دې اړه له پېښور سره تعلق لرونکي او د پېښور یونیورسيټي یو زده کوونکی زاید احساس خان وایي،
مطلب دا ممکنه ده چې په یوټیوب، فیسبوک او په انټرنیټ باندې پابندي ولګي، دا ممکنه ده چې ډېر میډیا چینل بند شي، نو د دیتا خو ځوانان نه چې دیتا بوډاګان نه دي تیار زمو چې کوم مشران دي خو خبره دا ده طالبان دې خبرې سره هیڅ تعلق نه لري او نه په دې باندې هغه افیکټ کېږي چې ځوانان زمونږ دا چې کوم قوانین دي دا خوښي او کنه خوښي هغه خو په زور باندې یو شی امپلیمنت کوي او ځوانان د زور مقابله د طالبانو مقابله خو نشي کولی زما خیال دی چې مطلب دا به یو فرسټریشن د دې په وجه باندې راشي په ځوانانو کې هغه ځوانان چې د بیروزګارۍ د وجې نه آلریډي فرسټریټډ دي او تنګ دي د ژوند نه په داسې حالاتو کې به نور هم تنګ شي
همدار زکیا غفور چې د پېښور یونیورسټۍ زده کوونکی ده او تعلق یې له باجوړ جنسۍ سره دی وایي له نورو اندېښنو سربیره دوی سره دا هم اندېښنه ده که چیرې د طالبانو هغه غوښتنې ومنل شي چې هلکان او جنکۍ به یو ځای سبق نه وایي نو په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د میرمنو یونیورسټۍ د نشت برابر دي له دې سره به یو شمېر جنکۍ د لوړو زده کړو نه محرومه پاتې شي
نور دا څه خبرې دي نو زما په خیال هغه باندې خو دې شي چې زموږ د علاقې یا زموږ د سوسایټي یا زموږ د وطن نیم په نیمه آبادی کې دا په خوځو باندې دا لکه نو هغه به تعلیم پاتې شي نو دا خو د څه چې موږ باید د جهالت دور ته واپس لاړو
په اسلام آباد کې د قبایلي او ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وای سغدریز قوتونو سیمایز او نړیوال قوتونه پر دې مجبور کړل چې دوی ته سیاسي ځای ورکړي د نوموړي په خبره وس په دغه قوتونه هڅه کوي چې د ټولنې هر برخه باندې اغیز ولري
او دغه سیاسي زور کې دو نتیجه به دره پیدا شي چې سماج کلتور ثقافت انساني بشري حقوقونه د خزو د ماشومانو په حواله چې کوم تهذیبي ارتقا مختلفه قوتونه روان کړي دي د ریاستي ادارو د رول په حواله د بین الاقوامي قانون په حواله یو ډیر لوی کنفیوژن په سماج کې راولاړ شي
د سر مومند رپورټ چې د کارپو خادم حسین په غږ پای ته ورسید د پښتو موسیقي فنکاران وایي د خرابو حالاتو لوجي موسیقي ته تاوان رسیدلې همدارنګه کمپیوټري موسیقي هم د ډیرو هنرمندانو د کسب مخه نیسي دوی ګیله کوي چې حکومت هم د موسیقي د ودی او د پښتو موسیقارانو د ژوند د ښه کولو لپاره څه ډول هلې ځلې نه کوي دا په داسې حال کې ده چې پرون د موسیقي نړیواله ورځ هم منځل کېده د اسلام آباد نه سراج ظهیر راپور لري
پاکستان کې د پښتو د موسیقي سره د تړلو هنرمندانو وینا ده چې یو پلو په پښتني سیمه کې د خرابو حالاتو له وجې دی فن ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی نو بل پلو کمپیوټري موسیقي یو شمېر هنرمندان بیروزګار کړي دي او هم په دې سبب موسیقي کې هم هغه خوند پاتې نه دی د دوی په وینا چې دې لړکی د پاکستان حکومت هم څه خاص توجه نه دی ورکړي ګینی دا فن به نور هم مخ په وړاندې تللی وو د پښتو هنرمند نیم توري دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
ورځي مبارکي وایم ټول پښتنو سندرغاړو ته پښتانه خو سي اداره خل لري د موسیقي د پاره او په افغانستان کې د انقلاب د مخ کې ادارې خو وي اغه کار کوي خو پښتانه چې دي اغه په خپل خواري کوي او د دې ته ځان ورسوي موږ په پاکستان کې موږ سره دولتي سو مرستي یا همکاري نه شوي او په پښتنو کې خو سندرغاړو ته زما په خیال کې ځکه په خنه زړه نشي لیدل چې غنی خان فرمایي چې پښتانه چې دي سندرې خوخي او د سندرغاړو نه فرت کوي اخو یو حقیقت ده خو بهرحال اوس چې کومه تعلیمي یافته طبقه ده اوس کومه مقام ورکوي کم چې نور قانونه خپل هنرمندانو له ورکوي
د غرنګ د موسیقي استاد او موسیقار اے آر انور هم مشال ریډیو ته اویل چې د پښتو د هنرمندانو زوال له کمپیوټري موسیقي نه شروع شوه دی دی وایي
چې هغه کون وساره برقرار پات نه شي کم چې په ستار کې په طبله کې په هارمونیم کې په رباب کې په دې سوزونو کې کوم حیثیت کوم سرور کوم دغه نه خو بالکل ختم شو په بلدا چې خلکو مو ترې زیات بیروزګار شو چې نه ای و توره و د دې کوم هنرمندان چې کوم نه غدا چې هنرمندان چې هغه نه پیدا کیږي اوس ورپسې دا وی بیا کشر کول چې روان نه ای پکې دلچسپي ده کوا نه غسې شو چې ته غي چاړې چاته غوږی او چاړې دې چې چاله پارک مینه ته کی هغه هنرمندان چې کوم خلکو د دې چې ته لپاره ځانو کف کړو نه غي بالکل د دغه سکرین نه بالکل اور شو بالکل غیب شو ولا علم چې غیب او سرزګار کی سبق یې سبق یې سبق نه کی کنه خبر الله چې دا موسیقي خدا کې علم دې دا چې هنر دې چې دا خدای چې په نصیب کې نه نه هر څه په دې باندې
موسیقار او هنرمند شاگرزی بیا وایي چې دوی له د نړۍ د نورو هنرمندانو سره د سیالي کېدو لپاره ضروری ده چې کمپیوټري موسیقي کې کار وکړي. د زیاته کړه
دور خو بدلیږي په هر ځای کې او دغه چې تاسو وګورئ په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ نه نو څومره چې رفیکشن وړي کار کړی دی هغه اوس پورې یاد دی کنه هم دا خبره کوي نو په انډیا کې چې دغه کم کار کړو لکشمیکان پیار لا کم کار کړو هغه تر اوسه پورې یاد دی یا دغه نه مخکې مو خلکو کار کړو هر ډیورمن شو یا په پلیر شو هغه کار اوس پورې یاد دی. دغه په پاکستان کې خواجه خورشید انور شو یا نور هغه سي کمال احمد شو داسې نور خلکو چې کم کار کړی هغه اوس پورې یاد دی. تاسو په دغه لکه څو کالو کې وګورئ چې د ګانې بومر چې کم دی هغه ډېر لږي ولې چې کار ډېر زیات شو. بل تاسو وګورئ زه خو خپله خبره ته نه کوم د بل چانه تاسو کوي چې زموږ په هر میاشت کې یوه ګانه یا دوه ګانې هټ راځي هغه در امشا پاول که هغه د بل چا پاول.
په مجموعي توګه د دې فن سره د تړلو هنرمندانو وینا ده چې دا یو لوی سند دی او دې لپاره توجه ورکولو یو وار بیا د موسیقۍ هغه پخوانی بندارونه راجوندي کېدای شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او د خبرونه په دې برخه کې د باختر ستوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د یوې ځوانې شاعري په یو تازه خپور شوي کتاب یو رپورټ ولرو. بیا به په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ د کلتوري آتشي پروین ملال سره د مرکې لومړۍ برخه وچلوو او په آخره کې به په اسلام آباد کې د پښتو موزیک شپې ته هم سر ورښکاره کړو. نوملی رپورٹ ترازو په تیرو لسو کلونو کې چې په افغانستان کې خزینه شاعران میدان ته راوتی ادبی او فرهنګي غونډې جوړې کړې چې له برکته یې ډېری خزینه شاعران په ډېر جرأت سره خپل کتابونه خپروي او اکثره یې په خزینه احساساتو شاعري کوي او هغه محرومیتونه چې پښتني مېرمنې ورسره مخ دي په ډاډه زړه یې منظر عام ته راوړي. شفیقه خپلواک هم یو له هغو پیغلو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو پروايي نه ده ساتلې او په ډاګه یې د خپل زړه خبرې چې په حقیقت کې د ټولو پښتنو مېرمنو د زړه خبرې دي له لوستونکو په وړاندې ایښي دي. په دغه رپورټ کې د آغلې شفیقې پر تازه خپور شوي کتاب موسوتن شاعران درغږولي. چلاس تنرا کو دا د ځواني شاعري شفیقي خپلواک د شیرونو ټولګه ده چې تازه لچا براوتی او د اهل ذوق لسونو ته هم ورغلی ده. دا ټولګه په خکلی بڼه سپین کاغذ مجلد ډول چاپ شوی او لظاهري خکلا سره سره باطینی خکلا هم لري. دا چې دغه کتاب کې څنګه شاعري خوندې شوی دغه پښتنه مو د پښتو ژبې وتلیو نقادانو مخ ته یخې ده. استاد نجیب منلی د شفیقي خپلواک شاعري تر ډېره حده معیاري ګڼي او زیاتوي چې نورو ځوانو نجونو ته به دا جرأت ورکړي چې ادبي ډګر ته راووزي او د خپلو احساساتو څرګندونه د شعر په ژبه وکړي.
شفیقه خپلواک په دې وروستیو کې کتاب چاپ کړی دی چې هغه هم ډېره ښه شاعري ده، تر ډېره حده معیاري شاعري ده. نیمګړتیاوې به لري، په هغه کې زه څه نه وایم، مګر دغه نیمګړتیاوې داسې نیمګړتیاوې نه دي چې د دې کتاب د غورځولو کې، بلکې د دې لپاره دا زمینه مساعده وي چې په راتلونکي کې پرمختګ وکړي. دا به زمونږ په فرهنګي ډګر کې هغو کسانو ته چې جرأت نه کوي چې فرهنګي ډګر ته راووزي، جرأت نه کوي چې د شعر ډګر ته راووزي، د ادب ډګر ته راووزي، هغوی ته به اجازه ورکړي چې دلته راننوزي. او دا کسان چې راننوزي د نوو احساساتو سره راننوزي، د نوو درکونو سره راننوزي، د نړۍ نه د نوو برداشتونو سره راننوزي، نو دا په خپل زموږ د ادب د غنا لپاره یو ډېر مثبت قدم دی.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي چې که شاعر خپل شعري ریاضت ته دوام ورکړي په راتلونکي کې به د خزینه شاعرانو په سرلارو کې وشمیرلې شي.
شفیقي خپلواک ښه شاعري کړې ده، خزینه احساس پکې ښکاري، د مینې او عشق ځینې نور نازک پړاوونه دا د ده په خزینه احساس کې لورا ځلیږي او څرګندیږي او په ډېرو ښو تصویرونو او په روانه ژبه او په خوږه قریحه باندې شعري تصویرونه وړاندې کړي دي. او زما خیال دی چې دوی خپل شعر لیکنې ته دوام ورکړي، نو په راتلونکي کې به زموږ د خزینه په برخه کې یو پیاوړی شاعر وي.
شاعر او لیکوال شرر ساپی بیا وایي چې شفیقي خپلواک په تمامه معنا سره په خپل شعر کې خزینه احساس څرګند کړی دی.
آغلی شفیق خپلواک په دغه ټولګه کې د ټول نه مهمه خبره چې ما ولیده هغه خزینه نفسیات او سرګندونه وا چې په ډیر جرأت او زړورتیا باندې دغه سرګندونه کړې ده. زمونږ په پښتني ټولنه باندې خاصا په ښځو باندې دغه د ټولنې د ناوړه دودونو سیوری اوس هم شته. آغلی شفیق خپلواک ښه په زړورتیا باندې دغه سرګندونه کړې ده.
د بېلګې په ډول به یو دوه بیتونه در سره شریک کړو چې راځه چې ووایو: ټپا پیغلیم وخت حالات دی بدلوا پیغلیم، زما د ژوند اختیار د بل پلاس کې او زه کلیواله پښتنه پیغلیم.
شفیق خپلواک وایي چې د کورنۍ د هڅونې له برکته د شیری ټولګي سخته نه شوې ده. که یو لور ته د افغانستان په ګډ ګډ کې ادبی او فرهنګي ټولنې جوړې شوي او ډېرې ځوانانې له برکته په شاعرۍ او لیکوالۍ مشرف شوي، بل لوري ته خزینه شاعران هم ادبی ډګر ته راوتي او د نارینه او په څیر ادبی او کلتوري ټولنې جوړې کړي چې له امله یې ډېری خزینه شاعران اوس دا جرأت کوي چې د خزینه احساس څرګندونې په خپلو شعرونو کې وکړي او بیا یې د چاپ په ګاڼه ښکلي کړي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، پروین ملال چې د تیرو 38 کلونو راهیسې د شعر او ادب میدان کې قدم ایښی، تر اوسه پورې لا په مزلده او په دغه لاره د ستړیا احساس نه کوي. اوس چې نوموړي په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ کې کلتوري آتشه ده، هلته یې افغاني ښځې شاعرانې راټولې کړي او د میرمنو بهیر یې پرانستې چې وخت په وخت پکې غونډې ترسره کوي. له ده سره مو د ده په شاعرۍ او لیکوالۍ یوه مرکه کړي چې د لومړۍ برخې اورېدو ته یې تاسو رابولو.
پروین ملال، د تیرو 30 کلونو نه چې زه ګورم د پښتو ادبیاتو په بېلابېلو رسالو کې، هغه که د کډوالۍ په دوران کې وي او که هم په وطن کې چاپېدلې، ساسي شعر به پکې وو او ساسي شعر خلکو اورېدلی دی او خوښ کړی هم دی. که دا راته ووایي چې تاسو د کوم په شاعرۍ باندې پیل کړی؟
فکر کوم چې زما لومړنی شعر به په 45 کال کې په طلوع افغان
چاپ شوی دی. تاسو خوشاله وی؟
زه نه سم ویلی خوشالی، خو ما بیا احساس کړی نه ده زما په فکر باندې. زه ډیره خوشاله وم، یو دا و چې زما سیم ډیر کوچنی و، 14 کاله وم. شعر و شاعر سره مې ډیره مینه درلوده هغه کلونو کې، د ښځې شعر ویل، خو ما هغه احساس چې ما درلود د هغه احساس اساس باندې ما څو بیت لیکلي و. هغه اخبار هره ورځ موږ کور ته راتلی، ما سهار چې هغه اخبار والا رالی، اخبار چې دروازه کې وغورځو، ما هغه ته دا شعر په لاس ورکړې، مال دسته سي هغه ته یوسه مدیریت ته، سربېره پر دې چې چاپ کړی و، اصلاح کړی وم، او زه دونه خوشاله وم چې بس هغه خوشحالي ما بیا احساس کړې نه ده.
کوم بیت ستاسو اوس په یاد دی؟
او په یاد مې دی: ستا په مینه د هر چا یم، مینت باره راسه راسه، د خپل پردو وړم تهمتونه بې شماره راسه راسه.
یعنی داسې سندرې ته ورته یا لوبې ته ورته یو
شعر؟ داسې شعر تاسو یقین وکړئ زه د مینې په معنا هغه وخت نه پوهېدلم، ولې هغه وخت بل ډول شرایط و. تاسو ته معلومه یي چې د هغه وخت شرایط د دې وخت شرایط ډېر بیل دي سره. هغه وخت موږ لکه ماشومان داسې وو، په هېڅ نه پوهېدلو، د دغه مینې په مفهوم باندې حتی زه نه پوهېدلم. خو چون ویلي مې وه، شعرونه مې ویلي وه، یا مې اورېدلي وه، علاقه مې درلودله، نو دغه مینه مې په کښې کې هغه کړې وه، لوستلې وه، نو په دغه اساس باندې ما دغه شعر لیکلی و.
د هغه شعر نه راوروسته بیا تاسو همداسي شعر ته دوام ورکړو وخت په وخت بچاپېدل
دا هغه ورسره ډیره تشویق سولم چې زما هغه شعر په طلوع افغان کې چاپ سو او دا هغه وخت د طلوع افغان هغه چې مدیران چې مرحوم ابراهیم عطایی او اکادمیسن او بیا مرحوم علامه الدین ایوبی او محمد ناصر نصرت او کئ تاسو نوم اوریدلی محمد ناصر نصرت کنداری هغه زه ډیره هڅولې ما او لارښوونی اترا ته کړی دی نو زه خلګو ډیره واڅولم زما بل خور و ایغم شعر وای چې هغه اوس وفات ته کریم فیزاده رسولی ایغم شاعری کوله مام کوله زما یو ورور په هغه وخت کې هغه شاعری کوله هغه نوې د فاکولټی څخه خلاص شوی وو نو واقعا چې د هغه وخت اطلاعات او فرهنګ دغه مدیران چې عمومي مدیرتونه هغه وخت هغه زه ډیره اڅولې ما او یوازې زنه چې ټول دغه جنې یا شیز چې هغه وخت راتللې لیکوالان چې وي شاعران چې وي ډیره هڅولې
بیا مو کتاب چاپ کو په کم نامو باندې
کتاب خو زما ډیر روس چاپ شوی دی زما لومړی کتاب دی د اوشکو تصویر په نامه باندې هغه هغه کابل د تبو نشر موسسه چاپ زار لسو شپش په اتم کال
یعنی د شاعرینا دولس کال روس تاسو کتاب چاپ
او
کله چې تاسو کتاب چاپ شلو بیا به د اهلی ذوق لاسته ورغلې او غوی درته چې لوست او سی ویل
هغه وخت کې هم ولات خلکو ډیر نازولې او زما شعر رسته کې څخه خلکو چې زه نازولې مې حسولې مغه زیات وو هغه وخت مثلا زرین انزور وو اکبر کارګر وو مثلا نصر الله حافظ وو مثلا علي ګل پیوان وو مثلا چې ما په یاد دی چې د افضل ټکور وو دغه خلک وو زه یا حسولې هم ډیر حسول سي
دا خو بیا په کابل کې تر داسې وخت خبره کې چې دا واقعا اهلی ذوق او د ادب خوندانو په رادیو غانو کې کار کول او په مجلو کې کار کول او په پښتو ټولنه کې سره تنظیم تاسو هم دغه کوم وظیفه لرله
ما پلس کال افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې چې هغه وخت افغانستان رادیو ټلویزیون په نوم باندې ما لس کال کار کړی زه پروډوسر وم او د ادبي پروګرامونو لیکوال وم ځینو پروګرامونو ملي کله ځینې می ژباړله تا ازر چمن سمنی پښتو برخه ما ژباړله د ایرانی منابعو څخه مې د باندې شعرونه ژباړل ورته
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو د تیر اتوار په ورځ ماخام اسلام آباد کې د موسیقۍ د خوندور ماخامي تابع شوې و چې پکې د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو پښتنو ګډون کړی و د موسیقۍ دې بندر ته د مشال رادیو همکار ریاض مساخیل هم ورغلی و او له دغه رنگین ماخام څخه یې خواږه په یو ریپورت کې راټول کړی دی
د تیر اتوار په شپه اسلام آباد کې د پښتون نایټ په نوم د موسیقۍ د یو خوندور مخامی تابعیا شوې و چې پکې سرخار اسلام آباد کې د میشتو پښتنو سربیره د ملک د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړو او د پروګرام نه خوند واغستو د پروګرام تابعیا شاکر زیشان خټک د خپلو بازي ملګرو په مرسته په ذاتی توګه کړی و مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي وینا وا چې پروس کال یې یو شمیر پروګرامونه کړی دی او سخت کال هم د غرنګ اراده لري او د دې یوازینی مقصد پښتون کلتور او ثقافت ژوندۍ ساتل دي د حکومتي او پارلماني غړو نه هم ګیله وکړه
اسلام آباد کې زموږ د سرکاري ادارې کې دي دو زمون د پښتو کلچر چې دا د دوه نسل کې روانه کړي ده دا اوس مونږ خپل ځانه یو تنظیم جوړ کړی دا لایي ورسره او خپل پروګرام کو هلکه دا پروګرامونه سرکاري ادارو ته پکار دي چې هغه څنګه د نورو صوبو پروګرامونه کوي د سی بده دو فنکارانو هغه کې مونږ صوبې ولا او یا بلوچستان ولا چې کوم منتخب نومند یو سابې کو هغه دا आवाज نه چتوال نو دا پښتونولي به زمون جریوي په د اسلام آباد کې په د وفاق کې او کوم زمونږ ته مونږ आवाज رسې دای شي مونږ ورسو
د سواد سیمې سره تعلق لرونکي سندرغاړي ویناوه پښتانه لوی هنر لري خو حالات او نامنې ورته لار نیولې ده د زیاتوي
تر خپل پروګرامو دا کم چوش او خلک ډېر مزه واستله او زه دایمه چې الله پاک دې زموږ په ملک کې امن راولي چې زموږ په ارزي کې د شاندي پروګرامونه کیږي او الله پاک ته مې دعا ده چې بس ټول پښتانه اتفاق
راشي او لکه زمون دا شخص کور ولوم کی دم دا من یو لخت دی
د ملک دلر او برنا راغلی پښتنو د پروګرام نه ډیر خوند واغستو او د دوی وینا وا چې باید د قسما پروګرامونو ډاټ ګرنو شي د مردان یو اوسیدونکو ارشد چې اسلام آباد کې سبق وای مشال ریډیو ته وې
هل تک خیبر پښتونخوا کې دا قسمه فنکشنز دا قسمه پروګرامونه چې کوم دي دا پوسیبل ندی هلته سکیورټی ټریټس وغیرہ دغه وجنا نو په اسلام آباد کې د پښتنو لپاره زویم چې دا قسمه چې کومه هلی زلی دي نو دا ویکلی بیسز باندې پکار دی ډېرې کمی کیږي او پکار دا چې د کی زیاتواله راشي
پروګرام کې د سایمه ګل دلراج وصال خیال وحید چغزی او سید عالم محسود نصر بیرا یو شمیر پښتنو هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه او محفل کې ناس په خلکو دوی ته خد ازله د اخلاص داد ورکو د پروګرام فن با هغه وخت لا یو پد وشو کله چې با په مستو سندرو جذباتي ځوانانو ګډا شروع کړه
شال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.